Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن چهار شنبه ده، د مرغومی جدي 14 د جنوري میاشتې 14. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مرستيال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د شوزو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک لیکلي چې شغلی ایکویزا د خبرې پرون سیشن به د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې شزي له کار منع کړي او ویل چې اکثر شزي چې په ماسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقوقو خواخوږو د طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی او یوناما هم د دسمبر پر 23 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خبرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبرپاڼه کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیوا ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبند خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې په ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې ده ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو ده دا غوره وګڼله چې له یوه نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېش کلن رونالدو 5 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې موریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه.
تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي.
ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. محصلانې وایي
نو د پوهنتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستري پی جي دغه شان ته په سکالرشپونو کې درشو.
دوی نامه مرستیال د قلم لار ټولنې له مشر ماتیو لاوی سا سره پرون وکتل. دوی پر څه خبرې وکړې؟
لاوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومه سیمه کې چې افغانانو سره ملاقاتونه کړي دي، خصوصا قومي مشرانو، دیني عالمانو، دوی ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو په مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
طالبانو کندهار کې د ښځو یوازنی تجارتي مرکز هم وتړم.
مو کالی جوړول، مو اډرنه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو، ولې هیڅ نارینه شتون نه و په دې کې.
د راپورونو پر اساس روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا خبري مجله تر اونۍ و بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د اپټا له تړون څخه سرغړونه ده چې په 2013 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړی شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2013 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پوري خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمیر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستانه بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه د وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستان بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبه په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي، او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه په ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی راغوښتل شوي دي دغه ټولو رسنیو مسؤلین دلته نسته، بهر کې دي. نو موږ ورته وویل چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمه له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو خغری حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنیو په اړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتیدلي دي، دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دانه دی ویلي چې د کوم رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنۍ او خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي ترڅو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې منځل اړې نشي.
افغانستان به باد فنا نره.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنۍ په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنۍ او د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمیر رسنیو جوازونو پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
رسنه از حوصلمندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابي محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنۍ او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پرانا کې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنۍ ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ او څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تېره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ارنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پانتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایعه څون کوي نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناشته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد د نن کې نه ټول محصلین لپاره برابر شي نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولای شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له دې شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون وروسته تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خوښنی څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوات څخه پابندي پیبندي لګول شوی د چې دی بدون له محرم څخه سفر نشي کولای دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي ترغه ځای پوري ټول خوړونه من لري ټول خپلرونه من لري ډیر انجونی ستاچی نه فقہ کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کی یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړ زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلی وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانۍ مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14مه ووژل شوه، د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
پنجشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې له یوه دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد وایي ته کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپلې کلنۍ ازموینې په پارچه پسې تللی و چې د راتګ پر مهال خپل ملګري سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما په خانه بودم چې 8:30 بجې بود از خانه برآمد دوه
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته او ماته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګري سره راځي د کلی خلکو لیدل چې دوی رینجر ته پورته کیږي. رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رینجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو
داری سره دغه نظامی هم همه کنه میکنه که غیرت ببره تا شفاخانه ببره. حال 70 هم
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپي او د محل پرختون کې دی. دغه پیخه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیخه تاییدوي. د دې ولایت د والي وین ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته پیولیکلی پیغام کې ویلي چې پیخه شوې خو په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیخه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړی دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لاري بریدونه زیات کړی دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف دا وکړه چې په سلګونو روسی پوځیان په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي چې روسی ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسیز دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسی عسکر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي، خو د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسکر وژل شوي دي. د روسیې د پوځ بلاګ لیکونکي چې ډېر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځیانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکونکي په کشکاری چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لري کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې 10 میاشتې کې شي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوویستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو ښارونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشن بی پر زوبیل چې روسي پوځیانو د څلور ساعتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 250 هوایي بریدونه وکړل. همدارزې د ورځې په اوږدو د راکټ لانچر و بیا بریدونه ترسره کړل. د اوکران د پوز په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریدونو څخه ډیر شاملې پر ملکي تاسیسات شوې دي. د دې بریدونو له امله د اوشتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې، خو د اوکران د لوی درستیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وویشت ایراني ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې ل فريدي سیال څخه وروچی د نړۍ په جنو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د پنسان پاړه څرغلی.
ل بریټانیې خبريدونکو ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سره مقاله کړي او په سرلیک کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللې. د ورسپانې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللې یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله ده. لیکن زیاتوی پداسی یو هیواد کې چې لاته مخه اقتصادي وضعیت خراب دی و نوې سلنه وګړي په بیوسلې کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. شل میلیونه ل لوګي سره مخامخ دي او مندي پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره پختورګي پلوري. د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو پر کار بندیز سره خوځو او ماشومانو ته د حیاتي او ژوند اشغورون کومرستو درسولو مخنیسي. د اثر مقاله لیکوال زیاتوی نږدې ټول لوی مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښت دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د خزینه همکارانو پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رائټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولای له خزینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي، چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېر اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې لیکي طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستي وکړي. د لیکنې لیکوال وایي دا څنګه کاری چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دی په نږدې راتلونکو کې هوار شي. خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پریدي چې تر ناڅرګند وخته وکړيږي.
ازادي راډیو ته ورجست د یو نامه مرستل مشر مارکوس پوزل د قلم لار ټولنې له مشر متیولا ویساس را په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلم لار ټولنه یو رضاکار ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویساس څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبري وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15000 نجونو ته په کورونو کې په مخکې شونځي او ګرځنده شونځي او آنلاین زده کړې لري درس ورکو او همدارنګ په دغه یو کال کې د کلمنار ټیم موږ 23 ولایتونه یو 15 ولسوالۍ ته سفرونه کړی و چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپل د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو ځخ خپل پورته کړی دی. اسلامي انساني حق ته یو د افغان افغانانو حق یې د افغانانو غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي دوی د زده کړو غوښتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریات تبادله کړل. له هغوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دیني عالمانو د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې او کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل.
نه غوښتنه د دې یو همکاري مخکې ما ورسره لیدلې و او وی کړو چې تاسو زمر د سیاسي مسول مشر شاغلی پوتسل سره وینه یو تر څو پورې چې غستاس د کارونو خبر سي او هم څنګه غستاس کارونه په ټویټر کې کتلی وغه علاقه من دی نو په دې خاطر غشتنه دوی کړو زره دوی دفتر ته ورغلی او مو حالت مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ
لته سره شاغلی پوتسل کوم ژمنه وکړه چې څه کولای شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو حاصل په سي پراخ شي
زمر سره هم دا و دا وکړه چې زه به هغه موسسات په جنونو د زړه په برخه کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات زب لاوي سره تاسو مارکیټ کم ستاسو هغه په ګډه سره کار وکړي ځکه یو نما سیاسي نمایندګي خو د دې لپاره کم پاند او څنل لري او دوهم هغه ماتول چې تاسو څه غوښتنه لري یو نما یا د نړیوال ټولنې څخه ستاسو د کارمندار غوښتنه څه ده ما زموږ غوښتنه هم دا ده چې هم دغه د جنونو د شونځي موضوع د اسلامي امارات سره حل کړي او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کې چې افغانان په اتفاق سره کپا بهر کې د کډل ته دي دوی هم دغه زمينه مساعده کې چې موږ په ګډه سره قومي مشران دینی عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس لاري هم دغه موضوع د امارات سره حل کو دوی د زمينه مساعده کې دا څنګه لکه اوس موږ مثلا کرملار په یو یوازې کار کوي نور ټولنه هم ځان ته کار کوي کوم تاسو د زمينه مساعده کې موږ په ګډه سره یو شخصو او د اسلامي امارات سره خبرې وکړو چې پوری سیمه هم د خپل هدف ورسي چې د جنو شونځي او پونتونه خداسي ځکه د افغانانو غوښتنه ده او دوهم ځما غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې ته ځانمنې سوي دي او په شل کال ته شونځي نو اما وته خاصه توجه وکړي
د قلملار ټولنې مشر ماتیولا ویسا وچی پرونی دوی نامال مرستيال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبري وکړي طالبانو په کندهار کې د شوزو یوازنې سوداګریز مارکیټ هم وټاړه دغه سوداګریز مرکز چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوندو توکو ته ځنګړې وو ټول چارې د شوزو لخوا مختوړل کېدل او پیرودونکي هم یوازې شزې وي تفصیل زموږ د همکار پراپور کې
د شوزو لپاره ځنګړې سوي دغه یوازنې سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال وچی د شاو خواصلو شزینا کسبکارانو لخواي چارې مختبل کېدلې میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو خیاطۍ خامکدوزی او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمند او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لاس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او شزینه جامې رغولې نو مولې وایي د مارکیټ تر باندې دوه ورسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کورسې بيدي
خپل د کور سرپرست یم او په سلریش کلننی باندې کونډه سم د شیزو سوداګریز مارکیټ کې می دکان او چاغه واز د شیزو مارکیټ ایت د نارینه وشتنه پکشي کې او یوازنه دغه شې دې داسې مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کونډیان وي ګردوري د قانون کول نشو یو علال روزي مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مکار کوي او مقالی جوړول او مو اډرنه اخستل او مخرتول دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولې ایست نری نشته نو فدې کې
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والده چې اوس مهال د مارکیټ د بندیدو په خاطر پر کور ناسه ده هغه وایي په دې مارکیټ کې د وی میرمنې سره لسګونه نور شي هم بوختي وي او خپل کورونی ته حلال نفقه لاس راوړل چې اوس ټولې بیکار سوي دي
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د اړې کارکون کې سره تقریبا شلتر پنځوس ته نو پورې کار کوي ام شاګردانو ام کارکون کې وو موږ ته خو ویل سوي دي چې د طالبان د طرفه باندې موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بیوازله او مسکین شي چې زموږ سره یو ځای او کارونه کوي خپل کار ته مخه ورکړي زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس شي پر کار سوي دي نو دی ولې کوشش کوي چې دا کول ته څه کار وکړي
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د شوزو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار بندیز ولګاوه چې لامل یو شمیر بهرنوی او کورنوی موسسو خپل فعالیتونه بدرول د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې شوزو او نارینه او پکې یو ځای کار کاوه و تړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د شوزو لخوا تر سره کیږي دا د اندیشنې وړ خبره ده
زمونږ نیم په نیم خزه کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوذ زمونږ یتیم دی
هغه یتیم تنن ډوډۍ څوک راوړي، هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو ښه لار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او ښځې او ماشومان په بازارو کې پکړ تاوه.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالی ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.